السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کو د افغان حاجیانو لومړی ډله نن سهار افغانستان ته ورسیده د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په ایکس پاڼه لیکلي 346 حاجیان نن د کابل په هوایي ډګر کې ښکته شول د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت په وینا سږکال په څلور نوي الوتنو کې 10,000 افغان حاجیان د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي وو د دوهې پراتلونکي غونډه کې د افغان ښځو استازي برخه نه اخلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پرونۍ غونډې وروسته د یوناما مشرې روزا اوتنبایوه په نیویورک کې خبریالانو ته وویل ملګرو ملتو ته څوک شرایط نه شي ښودلی چې څرنګه غونډه به جوړوي اغلې اوتنبایوه زیاته کړه د دوهې د راتلونکي غونډې مشري د ملګرو ملتونو سیاسي مشره روزماري دی کارلو کوي او د افغانستان لپاره د 22 هیوادو په ځانګړي استازو کې چې کومې ښځې دي هغوی به هم ګډون پکې وکړي په دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دوه ورځنۍ غونډه د جون په 13 پیلېږي په دې غونډه کې د افغان میرمنو د استازیو پر نه ګډون د بشري حقونو یو شمېر ډلو سخت اعتراض کړی د بشري حقونو د څار ډلې اجرایي مشرې تیرینا حسن وویل د طالبانو له لورې پر ښځو او نجونو د فشارونو له کبله ملګري ملتونه غواړي داسې غونډه جوړه کړي چې په اجنډا کې د ښځو د حقونو مسله شامله نه وي او د غونډې په خونه کې افغانې ښځې نه وي چې دا ټاکان ورکوونکي پرېکړه ده د بښنې نړیوال سازمان عمومي مشرې اګنس کالامارات بیا وویل که چیرته د دوحې په غونډه کې د ښځو د بشري حقونو مدافعین او د افغان مدني ټولنې استازي برخه وانخلي د غونډې اعتبار به له منځه لاړ شي د کرکټ مینوالو ته دا چې د شلو ورونو د کرکټ نړیوال جام لوبه په دوم پړاو کې نن ویست اندیز په 9 ویکټو د امریکا متحده ایالاتونو ته ماته ورکړه نن بل لوبه د هند او بنگلاديش ترمنځ ده چې د کابل په وخت به د ماښام په 2 بجو پیل شي د شلو ورونو د کرکټ نړیوال جام د امریکا او ویست انډیز په ګډ کوربتوب د جون په 2 پیل شوی چې پایلو به د جون په 29 تر سره شي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د سوپر 8 یا د اتو غوره لوبډلو پړاو په 2 لوبه کې سبا سهار وختي په 5 بجو له آسترالیا سره مخ شي افغانستان په سوپر 8 کې خپل لومړی لوبه په هندوستان باندې بایللی او دام ګړی د څلورو ټیمونو ترمنځ په دریم مقام کې دی افغانستان که غواړي چې نیمه پای لوبې ته ووځي باید د آسترالیا او په بله لوبه کې د بنګلادیش په وړاندې په ښه اوسط باندې لوبه وګټي د اوکراین د برېښنا ملي شبکې یوکراین رهو نن خبر ورکړ چې روسیې د اوکراین د برېښنا پر تاسیساتو تیره شپه یو ځل بیا پراخ بریدونه کړي د یوکراین رهو په وینا دا په تیرو دریو میاشتو کې اتم لوی برید دی چې د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو ترسره کیږي یوکراین رهو په یو بیان کې چې د تلګرام له لارې خبر کړی ویلي د تیره شپې د برید له امله چې په زاپروژیا او لویف سیمو کې شوی د انرژي د لیږد سیسټمونه او وسایل زیانمن شوي د بیان له مخې په زاپروژیا کې دوه مامورین ټپیان شوي چې په روغتون کې بستر دي د روسیې دفاع وزارت تر اوسه د دې برید پاره څنګه دی ویلې او د اروپا د فوټبال جام د تلولوی پترس کې نن درې لوبې کیږي لومړی یو په اف ګروپ کې د ګرجستان او چک جمهوریت ترمنځ د غدواړو لوبډلو تر اوسه یو لوبه کړې او بایللې دي په همدې اف ګروپ کې د نن ورځې دوهمه لوبه د ترکیه او همدارنګه د پرتګال ترمنځ د غدواړو لوبډلو بیا یو لوبه کړې او دواړي خپلې ګټلې دي درېمه لوبه د ای ګروپ کې په ای ګروپ کې د چې د رومانیا او بلجیم ترمنځ بوي رومانیا په خپل ګروپ کې یو لوبه ګټلې او بلجیم یو لوبه کړې او بایللې ده د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لوبې د سلیرشتو یوادو ترمنځ د جون په 14 د جرمني په کوربتو پیل شوي چې د جولای په 14 به پای لوبه وي خبرونه مواردل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونو التم لوستل شي ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مودا دی چې د طالبانو حکومت د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه باندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د رپورت پایلې رد کړې دي د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند متین قانی ویلي
ما همه این ادعاها را مسترد میکنیم و خلاف واقعیت ها میبینیم چون الحمدلله امنیتی که تامین شده در افغانستان سرتاسری و بی‌نظیر بوده
د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر رپورت کې راغلی چې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې په امنیتي پیښو کې 55% زیاتوالی راغلی دا هم وایي چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د دوو ګاونډیو ایران او پاکستان استازیو په افغانستان کې د ترګرۍ په اړه اندېښنه ښوولې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم ویلي
د امپیونټی which some of these terrorists
هغه تروریستی ډلې چې په افغانستان کې د دولت له مافیات څخه ګټه اخلي دا ښکاری چې د افغانستان ټولو ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته مستقیم ګواښ دی.
افغانستان کې یو شمېر کسان چې په البنیزم یا سپینکي اخته دي وایي تل له ځورونې او غیر عادلانه چلند سره مخ دي. د دغو کسانو ویښتان او د بدن پوټکي سپین وي، خو ډاکتران له خلکو غواړي چې دغه خلک مه ځوروي ځکه چې سالم دي.
دا خو اصلا ناروغان هم نه دي او د کمبود او میلانین کمبود په نتیجه کې صرف د جلد رنګ سپین دی. نو هیله من یم چې که چېرته څوک ورسره مخامخ کیږي دا اصلا ناروغان نه دي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امنیتي پیښو د زیاتیدو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش راپور رد کړ. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي ښاغلی ګوتریش په خپل وروستي راپور کې ویلي په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې په امنیتي پیښو کې 55% زیاتوالی راغلی. نوموړي زیاته کړې په تیرو دریو میاشتو کې داعش خراسان ډلې شپږ او د ملي مقاومت جبهې لسګونه بریدونه کړي چې خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت دغه راپور او پایلې له حقیقت لرې بللي. د طالبانو د کورونی چار وزارت ویاند عبدالمتین قانی ویلی ملګرو ملتو تلا څکړی شي د خبره د افغانستان وضعیت ناامنه او بے ثباته وخی. جزئیات په دغه ریپورت کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش پرون نو وخت په خپل وروستي درې میاشتنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د نامنې په پیښو کې 55% زیاتوالی راغلی هغه څه چې د طالبانو حکومت یې ردوي. په دې راپور کې راغلي دي چې په تیرو دریو میاشتو کې داعش خراسان ډلې شپږ او د ملي مقاومت جبهې لسګونه بریدونه کړي، خو وایي د آزادې جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې بریدونه تر پخوا کم شوي. د راپور په ټکو دغه شان په دې موده کې پاکستان پر افغانستان دوه ځله هوایي بریدونه کړي، خو په راپور کې راغلي دي چې د نامنې ډېرې پیښې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کروندو د لمنځوړلو پورې تړاو لري. په راپور کې دا هم راغلي چې د پاکستان په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 8 ولسی وګړي وژل شوي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو بیان کې چې نن یې په خپل اکسپان خپور کړی د ښاغلي ګوتریش راپور له حقیقت لري بللی. نوموړي ویلي ملګرو ملتونو تل هڅه کړې چې د افغانستان وضعیت نام نو بے ثباته وخی.
شاید اونا به خاطر اینکه بعضی رویدادها و عملیاتی که ما در قسمت محو مواد مخدر و یا هم مبارزه با اختطافچی ها داشتیم اونها را هم زمینه موارد امنیتی کرده، بنان سازمان ملل و بعضی حلقاتی که مربوط به اونها میشود همیشه کوشش میکنن که اوضاع افغانستان را نو بے ثبات معرفی کنن.
نوموړي پټینګار سره ویلي ملګری ملتونه باید د افغانستان عینی واقعیتونو ته په کتو خپل نظر وړاندې کړي. د امنیتی چارو یو شمیر کارپوهان د ملګرو ملتونو د سرمنشي د راپور په اړه بیا په یوه خوله نه دي. د امنیتی چارو پوه سعود بختیار ازادي راډیو ته وویل
تاسو پوهیږئ چې خلک له امنیتي او رواني اړخه آرام نه دي او امنیت نه لري، خلک له خوراکي اړخه آرام نه دي او دغه مسایل دي چې په نامنۍ پورې اړه لري. دغه شان طالبان هم یو قانون تشمن نه دي او هره شیبه یو کس وژلی نیولی او ورکولی شي. دا ټول ګواښونه خلکو ته متوجه دي او خلک یې درنه بیه پرې کوي.
خو د امنیتي چارو بل پو احمد خان اندړ بیا وایي
زما پاند ملګری ملتونه چې د دوه د درېمې ناستې په درشل کې هم دي باید خپله بې طرفي اختیار کړي، د نرمشین نه کار واخلي تر څو د افغانستان اوسني حکومت سره خپل سیاسي تعامل جوړ کړي او د افغانستان خلک یو ښه حکومتولي ته مخه کړي او په افغانستان کې تلپاتې سوله او امنیت برقرار شي.
د افغانستان وضعیت او پر نړیوال امنیت او سولې اغیز تر سرلیک لاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په راپور کې دا هم راغلي دي چې د طالبانو له لوري لا هم د مخکنی حکومت د ملکی او امنیتي منصوبینو ناقانونه نیونې، ربړونې، وژنې او له هغوی سره ناوړه چلند دوام لري. په راپور کې راغلي چې په تیرو دریو میاشتو کې درې کسان په ناقانونه توګه وژل شوي او 10 نور په ناقانونه ډول نیول شوي چې ځینو ته سختې سزاګانې هم ورکول شوي. سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې د داعش لخوا د حضرت حکم او د مخکنی حکومت د منصوبینو په نخښه کول د دې لپاره د اندېښنې وړ مسلې دي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړي چې د دوی د حکومت د مشر له لوري عمومي بخنه شوي او د تیر حکومت هیڅ کارکونکي ته څوک زیان نشي رسولی. خو د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د مخکنی حکومت د ملکی او نظامی کارکونکو د نیولو، وژلو او تری تم کولو په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پاکستان او ایران دایمي استازو په افغانستان کې د ترګري د ګواښونو په اړه اندېښنه ښولې. د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم په دې غونډه کې دا کړې چې د مال د القاعده، داعش او ټي ټي پی په ګډون یو شمېر ترګري ځډلې په افغانستان کې فعال دي. د ایران دایمي استازي بیا په دې غونډه کې سیمې او ګاونډي هیوادو ته له افغانستانه د ترګري د احتمالي ګواښو په اړه اندېښنه ښولې. د طالبانو حکومت بیا په افغانستان کې د ترګري امنیتي ګواښونو په اړه باندې د دغه سیداوی او څرګندونی ردوی. جزئیات په دغه ریپورت کې له سنا کاکړ اورو.
له افغانستان د ترګری د احتمالي ګواښونو په اړه یو سل بیا د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان او ایران دایمي استازو د یاد سازمان د امنیت شورا په غونډه کې چې د جمعې په ورځ ترسره شوه په افغانستان کې د ترهګري ځډلو د فعالیت او حضور په اړه اندېښنه وښوده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم په دې غونډه کې دا کړې چې د القاعده، ټي ټي پي او اسلامي دولت یعنې داعش خراسان څنګه په ګډون یو شمېر نورې ترهګري ډلې په افغانستان کې حضور لري چې د افغانستان اوسنۍ حکومت یې باید په وړاندې اغیزمن او دوامدار اقدامات ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د منیر اکرم د څرګندونو یوه برخه چې د یاد سازمان په ویب پاڼه خپره شوې
هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې د دولت له معافیت څخه ګټې اخلي داسې ښکاري چې د افغانستان ټولو ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته مستقیم ګواښ دی. په پای کې دغه ترهګرې ډلې د افغانستان موقت حکومت او د هغوی د اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا اهدافو ته به هم یو لوی ګواښ وي.
منیر اکرم دغه شان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتي چې د افغانستان په اوسني حکومت دی غږ وکړي څو له ټي ټي پي او همکارانو سره یې اړیکې پرې کړي، د پولې هاخوا د هغوی د بریدونو مخنیوی وکړي، د ټي ټي پي ترهګر بې وسلې کړي او مشرتابه ونیسي او پاکستان ته وسپاري. همهاله په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي سید ایروانی د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه د تماس سیمه ایزې ډلې دویمې غونډې ته په اشاره سره چې د جون په اتمه ترسره شوه وویل د سیمې هیوادونه له افغانستان د ترهګري ګواښونو په اړه اندېښمن دي او دا د مسؤولو چارواکو مسؤلیت دی چې له ترهګري سره مبارزه وکړي. نوموړي زیاته کړه
ایران په افغانستان کې د افراطیت، ترهګرۍ او سپاتې والی د حل کولو ملاتړ کوي او چمتو دی چې د دې بیا رغونې لپاره فعاله برخه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په وار وار له افغانستان د احتمالي ترهګریز ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ګاونډیو هیوادونو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو حکومت وپوښت خو ویاندی ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو ویلي چې د داعش په ګډون ترهګریزې ډلې په افغانستان کې ځپلې او د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بخښنې نړیوال سازمان چارواکي وایي که د دوی را روانه ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعین او د مدني ټولنې اړخونه شامل نشي، د دې غونډې اعتبار به له منځه لاړ شي. د دغه سازمان سرمنشي اګنس کالامارا د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي، په دې ناسته کې باید د افغانستان روان بشري کړکیچ ته رسیدنه وشي. بلخوا په افغانستان کې له زده کړو ځینې محروم نجونې او د ښځو د حقونو فعالان وایي که په دې ناسته د طالبانو له لورې پر دوی د بندیزو د لرې کولو او د حقونو د خوندیتوب په اړه بحث ونشی ناهیلی بشی. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان سرمنشي ټینګار کوي چې د دوهې پر روانه درې مغونډه کې باید د افغانستان بشري کړکیچ ته په کافی اندازه رسیدنه وسی. اګنیس کالامارد د جمعې په ورځ د جون په 21مه په خپل اکسپانه خبرداري ورکړی چې که په دې ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعین او د مدني ټولنې اړخونه شامل نسی، د دې غونډې اعتبار به له منځه ولاړ سي. نوموړي ټینګار کړی چې د بشري حقونو انتقادي بحثونو څنډې ته کول به د منلو وړ نه وي. میرمن کالامارد وړاندې لیکلي، دې غونډې ته د طالبانو د ګډون د قانع کولو لپاره د هغوی شرایطو ته غاړه خودل به د طالبانو له لوري د دې پټکو د جنسیت پر بنسټ د ظلم او ستم د بنسټي سیستم مشروعیت ورکولو ته زمينه برابر کړي، چې په خبره یې لټولنی نه یې خځې او انجونې څنډې ته کړي او له دوی څخه یې اساسي حقونه اخیستي دي. میرمن کلمارت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ښځو او انجونو حقونو د خبرو اترو وړ نه دي او په دې اړه باید یو روښانه او متحده دریز غوره سي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې دربار د پنجشنبې په ورځ د جون په 16 ازادي راډیو ته وویل چې د دې سازمان د راپور له مخې ملګرو ملتونو د دوهې په راتلونکي ناسته کې افغان ښځې بې برخې کړې دي. هغې پرون جمعه د جون په 21 هم په خپله اکسپانه لیکلي چې د دوهې د غونډې په اجنډا کې د ښځو اړوند هیڅ بحث نشته او تر اوسه کومې ښځې ته د ګډون بلنه هم نه ده ورکړل شوې. په ورته وخت کې په افغانستان کې دننه د طالبانو له لورې له زده کړو ځینې محرومې انجونې او د ښځو د حقونو ځینې فعالانې وایي که په دې ناسته کې ښځو ته بلنه ورنه کړل شي دوی به ډېرې ناهیلي سي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي نادیه ازادي راډیو ته وویل
دا چې ښځو ته د حضور اجازه ورکړل شي نو ښځې کولی شي د خپل حقوقو لپاره هلته بحث وکړي. غوښتنه مو دا ده چې باید دلته زموږ د مکتب د ښوونځي د حقوقو لپاره هلته بحث وشي، چې موږ ته باید د تحصیل لارې پرانیستل شي.
د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ازادي راډیو سره خبرو کې د دوهې په دریمه غونډه کې د افغان ښځو په ګډون ټینګار وکړ.
چې د دوهې په غونډه کې افغان ښځو ته د ګډون اجازه ورنکړل شي دا به یو جدي ستونزه او د دوی لپاره یو بل نه امیدي، او که چیرې افغان ښځې په دې غونډه کې شامل نه شي نو دا به د یوې ټولنې د نیمایي وګړو د غږ غلي کول وي.
بلخوا د شنبههای ارغوانی په نوم د معترض ښځو یوې ډلې ازادي راډیو ته استولو ویډیوګانو او په خبر پاڼه کې له مدني فعالانو، خبریالانو، لوبغاړو او فرهنګیانو غوښتي چې د دوهې پر روانه ناسته کې د ښځو د حضور او د طالبانو د نه ګډون په هدف د دوی له اعتراضونو ملاتړ وکړي. دا غوښتنې او نیوکې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پرونۍ غونډې وروسته د یونما مشرې روزا او تنبوایوا په نیویارک کې خبریالانو ته وویل ملګرو ملتونو ته څوک شرایط نسی ښودلی چې څرنګه غونډه به جوړوي. اغلې اوتنبایوا زیاته کړه چې د دوهې د راتلونکي غونډې مشري د ملګرو ملتونو سیاسي مشره روزماری د کارلو کوي او د افغانستان لپاره د 22 هیوادونو په ځانګړیو استازو کې چې کومې ښځې دي هغوی به هم ګډون پکې وکړي. ټاکل شوی چې د دوهې دریمه ناسته د ملګرو ملتونو په کوربتوب د روانې جون میاشتې په 13 د جولای تر لومړۍ نیټې جوړه سي، چې طالبان هم رسمن وربلل شوي او دوی د خپل پلاوي د ور استولو اعلان هم کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو نورو غونډو کې طالبانو ګډون نه و کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د فوټبال مینوالو ته په تیره بیا د اروپا د ملتونو د اتلولۍ او سیالیو له لاړه اټکل کیږي جرمني ته به د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د لوبو د لیدو لپاره د دې ټورنمنټ له پایله تر پایه شاوخوا 2.5 میلیونه ننداره چان سفر وکړي. له دې درکه به جرمني څه باندې 1 میلیارد یورو ګټه ترلاسه کړي. دا لوبې تیره اونۍ پیل شوي چې یوه میاشت دوام کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې له احمد شیبر اورو.
I'm from Holland and this is my family.
نندارچان د جرمنی په مختلفو سیمو کې خپل لوبغاړي هڅوي. دا شور د هالنډ او فرانسې د لوبډلو د مینوالو دی چې پرونی لوبه 0-0 په وړاندې مساوي شو. د فرانسې او هالنډ د لوبې پر مهال کمري بیا بیا د فرانسې د نامتو لوبغاړي کیلیان امباپه په لور اور وګرځېدی چې په چوکۍ ناستو او خپل احساس نه شوی پټولی. کله به سر په لاسونو کې ونیو، کله به په چوکۍ کې شاته تکیه وکړه، پورته به یې وکتل او کله به ودرېده. د امباپه پوزه په تیره لوبه کې سخته ولګېده چې له همدې عمله په پرونۍ لوبه کې دی نه لوبېده. د اروپا د فوټبال اتلولۍ د جولای په 14 د 24 هیوادونو د ملي ټیمونو ترمنځ په جرمني کې پیل شوې دي چې یو میاشت په دوام وکړي. هغو لوبغاړو ته هم ځینو لیدونکو لاره پیدا کړې ده چې د دوی د خوښي ټیمونه هلته خپل تمرینات کوي. د جرمني په مین سیمه کې پرون د سلواکیا د ټیم مینوالو له اوکراین سره د مسابقې تر پیل مخکې په یو فرعي سټیډیوم کې خپل لوبغاړي د تمریناتو پر مهال تشویق کړل.
Yeah.
د اوکراین او سلواکیا لوبه 2-0 په وړاندې د اوکراین په ګټه پای ته ورسیده. د جمعې د ورځې بل لوبه د پولند او اوتریش ترمنځ وشوه چې اوتریش 3 ګولونه وکړل او پولند 1 ګول ووهه. دا مسابقه خلک یوازې په لوبغالو کې نه ګوري، د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر کسان د لویو پردو له لارې هم دا مسابقه ویني. جرمني آژانس خبر ورکړ چې سبا به د برلین له برانډبورګ دروازې سره د جرمني او سویس د لوبې ننداره خلک پر لویه پرده وکړي چې له اټکل سره سم به 10,000 کسان دا میچ پر لویو تلویزیوني پردو وګوري. د جمعې په ورځ د پولند او اتریش ترمنځ په برلین کې 20,000 کسانو د تلویزیون پر پردو دا مسابقه وکتله، که څه هم د باران له امله 2 ساعته میدان تش و. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ تر پیل مخکې داسې اټکل شوی و چې شاوخوا 2.5 میلیونه کسان به د دې لوبو د لیدو لپاره جرمني ته سفر وکړي. پولیټیکو خبرونې لیکلي چې ممکن جرمني 1 میلیارد یورو د فوټبال د دغو مینهوالو له درکه ترلاسه کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم خراغلاست وایم. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چاوي په افغانستان کې بشري اړتیاوې د اندېښنې وړ تر کچې زیاتې شوې. د دې ادارې د مالی او مشارکت برخې مشر لیزا دوتن پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا غونډې ته ویل په دې واد کې د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 3.5 میلیونو ته لوړ شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر اړمن کسان وایي د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی او مرستو ته سخته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د بشري اړتیاو کچا د اندېښنې وړ بلل او ویلي دي چې په هرو څلورو افغانانو کې یو یې په دې ډاډه نه دی چې د خپل بل وخت ډوډۍ بل کوم ترلاسه کوي. پرون د جمعې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اوچا د مالی او مشارکت برخې مشري لیزا دوتن وویل چې په دې هیواد کې نږدې 3 میلیونه ماشومان د لوږې له شدیدې کچې سره مخ دي. په راپور کې راغلي دي چې نوموړي دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي مارتن ګریپس په استازیتوب وکړي. د اوچا د مالی او مشارکت برخې مشر دا هم وویل چې سږ کال په افغانستان کې 50% زیات وګړي چې شمېرې 3.5 میلیونه کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري چې دا په نړۍ کې د اړمنو کسانو له اړخه دریم هیواد دی. په راپور کې راغلي چې د تیر کال د سپتمبر له 15 راهیسې له پاکستان څخه 6,13,000 افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي چې نږدې 80% ښځې دي او ډیری بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر د مالی څانګې مشر همداشان ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون سختو اغیزو په دغه هیواد کې بشري ناورین لا پسې ژور کړی دی. نوموړي وویل چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې یوازې 649 میلیونه ډالر ترلاسه کړي چې د 3 میلیارد ډالرو د اړتیا وړ بودیجې 20% جوړوي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر اړمن کسان وایي چې د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی او مرستو ته سخت اړتیا لري. په کابل کې وی میرمنې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
لما سره مرسته وکړي، زه بې وزله یم، هیڅوک نشته چې زما سره مرسته وکړي، زه د خوړلو لپاره ډوډۍ نه لرم، مهرباني وکړي ما سره مرسته وکړي، زما کور خراب دی، زه د خوړلو لپاره هیڅ نه لرم، زه نور د خپلو ماشومانو پالنه نشم کولی.
د غراز د لوګر ولایت یو وسیدونکو چې نه غوښتل نومي واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
کومه کوي تان نیاز درم،
زه ستاسو مرسته ته اړتیا لرم، زما وضعیت خراب دی، ما یو لاس پرې شوی او بل می پی دی، زه مرسته ته اړتیا لرم، زه ډیر اړیم، زه په کرایي کور کې اوسېږم او څو ماشومان لرم.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا پر راپور کې دا هم ویل شوی چې د بودیجې د کمښت لامل د ماین پاکۍ او د روغتیا د برخې په ګډون د دوی ګڼ پروګرامونه ځنډیدلی او که بودیجې ترلاسه نه کړي یو شمېر نور پروګرامونه به هم وځنډیږي. د دې دفتر د مالی او مشارکت برخې مشر ویل سره لدی چې میلیونونه افغانان د خپل ورځني ژوند د بقا لپاره په بشري مرستو تکیه کوي، باید تمویلونکي د افغانستان لپاره مرسته وکړي. نوموړي ټینګار وکړ چې له افغانانو سره د اوږدمهاله ملاتړ لپاره باید داسې لارې چارې ولټول شي چې هغوی له بېوزلۍ خلاصون او د اقلیم اړوند یو لړ زیانونو په وړاندې مقاومت وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا آزادۍ راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میدان او څنګه له ما و د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میدان ورکړي وای
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه.
په افغانستان کې یو شمېر هغه کسان چې په البنیزم یا سپینه کې اخته دي وایي تل زورونې او غیر عادلانه چلند سره مخ دي. د دوی چې د دوی خبره دا کار د دوی د خپګان لامل کېږي. د ټولنپوهانو په اند په ټولنه کې له دوی سره کم ارزښت او نامناسب چلند دی لامل کیږي چې په خپګان اخته او څنډې ته شي. جزئیات له عبدي سپوږمۍ اورو.
میایم سفید بود رنگ نکده بودم دیگه بازو نمو جا که کس دید دیگه این همی چی رکت که یعنی چی رقم است انسان است حیوان است چی است
فاطمه 15 کاله نده او دو بلخ ولایت اوسیدون کده هغه البنیزم یا سپین کلری چې له عملی په ژوند کې زوریږي فاطمه وایي چې د پوستکي ویښتانو بڼو او رزو د رنگ د نشټوالي له عمله تل د ټولنې لخوا ورسره ناوړه چلند شوی او مجبوره شوی چې له لس کلنۍ راهیسې خپل ویښتان رنگ او بڼه او وریځې پریملو او قلم ابرو یا د وریځو په قلم جوړې کړي فاطمه ازادي راډیو ته وویل دا چې د ټیټ کیفیت لرونکي ریمل یې ډیر کارولي لید یې کمزوری شوی دی
دغه باز باز میګه کې وی اون سالش چرای تراس حالا چشمش چرای تراس وی چرای چې څه معلوم میشوي
ځینې خلک وایي چې سړی ولې داسې دی سترګې یې څه ډول دي دا څه ډول ښکاری دا انسان زهروي مجبور یو چې دا شیان استفاده کړو چې څوک را باندې پوه نسی سترګو مې له همدې عمله تکلیف پیدا کړای او به کوي او درد لري خو مجبور یم چې استفاده یې کړم
همیشه او میزنه همیشه سوخت و درد میداشته باشه چون مجبور استم که باید نمی چی دکنم دیگه
د فاطمه په وینا د هغې پوستکی ډیر حساس دی او د لمر سره د مخامخ کېدو په وخت کې سور کېږي او شړیږي په البنیزم اخته کسانو ته په افغانستان کې په دودیز ډول خدري هم وایي د کابل اوسیدونکی 15 کلن زبیر هم په البنیزم یا سپین کې اخته دی زبیر د ښوونځي په لسم ټولګي کې دی او که څه هم په خبره یې د ښوونځي له غوره زده کوونکو څخه دی خو وایي هره ورځ ښوونځي ته له تګ ښه خاطره نه لري ځکه زیاتوي چې د خپلو ټولګیوالو لخوا ځورول کېږي هغه ازادي راډیو ته وویل
رفتارشان کمی غیر عادی است مثلا زیاد دید میتن میگن چی تو که قدر سفید است
دو دوی چلند غیر عادی دی دیر راگوری و سپک خبری کوي کل امریکایی را تا وای کل شوروی وای یا وای چی تلال و تک غرزی دلی کلمی هم نهیری که دیر را بند تاثیر کوي
گای امریکایی گفتن گای شوروی گفتن گای گفتن که از تیاره افتادی این میگه پسن زیاد بد میخوره
زبیر غواړي چې ټولنه او ملګري یې د ټولنې د نورو غړو په څیر ورسره چلند وکړي او د یو بشپړ او بې عیبه انسان په توګه ورته وګوري له دغو کسانو څخه یو یې د نوم او غږ د نخپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې کوژدنه یې د البنیزم له امله له ده بېله شوې چې له امله یې ډېر خفه دی یو ټولنپوه بهاءالدین بقایي ازادي راډیو ته وویل چې له دغو کسانو سره د شاوخوا خلکو نامناسب چلند دوی په خفګان اخته او له ټولنې څخه لیرې کوي
ای رفتارای نامناسب اطرافیان یار رنج میته بالاخره چور یک
په البینیزم مخته کسانو ته په ټولنه کې پټی تسرګه قتل کیږي او د دې لامل ګرځي چې دوی ځان تر نورو کم وګڼي خپش یو څنګه تشي د ټولنه خلک باید د نورو خلکو په څیر مینه ورکړي او عادي چلند ورسره وکړي
او نور بناوی مثل دیگر افراد دوست داشته باشند
ډاکټر متین صافی بیا د هغو کسانو په اړه چې په البینیزم مخته دي ازادي رادیو ته وویل
دا ناروغان نور کوم کمبود نه لري او لکه نورو ناروغ پندې خپل د ژوند ټول چارې سمبالولای شي نو لدې خبره په ټولنه کې باید د مسایل حقوق انسانانو په شمول باید وپیژندل شي دا خو اصلا ناروغان هم نه دي او د کمبود دی او ملانین کمبود په نتیجه کې صرف د جلد رنګ سپین دی نو هیله مندیم چې گرچه په افغانستان کې ډیر زیات نه لرو مګر بیا هم که چیرته څوک سره مخامخ کیږي دا اصلا ناروغان نه دي اصلا سالم انسانان دي صرف د وجود یو پیګمنت کم دی
البنیزم یا سپینکی او جنیتیکی ناروغي ده په دې ناروغي د اختکاس د پوستکي او ویښتانو رنگدانۍ کمی وي او د لمر یا روښنايي پر وړاندې خورا حساس وي په دې ناروغي د اختکاسانو د پوستکي او د ویښتانو رنگ تک سپین وي او د سترګو رنگ یې آسماني وي چې لږ یې کم او روښنايي ته نشي کتلای
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
په افغانستان کې څلور نیمې شوې، ورزو لنډو خبرونو ته. د افغان حاجیانو لومړی ډله نن سهار افغانستان ته ورسېده. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت لیکلي 306 څلوېښت حاجیان نن د کابل په هوایي ډګر کې ښکته شول. له افغانستانه سږ کال 1500 کسانو په حج کې ګډون کړی و. د دوهی پراتلون کې غونډه کې د افغان خزو استازي برخه نه اخلي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا تر پرونی غونډې وروسته د یوناما مشر روزا اوتنبایوا په نیویورک کې خبریالانو ته وویل ملګرو ملتو ته څوک شرایط نشي ښودلی چې څرنګه غونډه به جوړوي. د ملګرو ملتونو په دې پرېکړې باندې د خزو د حقونو ګڼو فعالانو سختې نیوکې کړي. د شلو ورونو د کرکټ په نړیوال جام کې سبا سهار وختي افغانستان په سوپر ایټ کې خپل دویمه او مهمه لوبه د استرالیا په وړاندې ترسره کوي. افغان ټیم خپل لومړی د سوپر ایټ لوبه په هند بایللی، او سیمی فاینل ته د وتلو لپاره باید هم استرالیا او هم بنگلادیش ټیمونه مات کړي. د اوکراین د برېښنا ملي شرکت یوکراین راهو نن خبر ورکړ چې روسیې د اوکراین د برېښنا پر تاسیساتو تیره شپه یو ځل بیا پراخ بریدونه کړي. او د اروپا د فوټبال جام د اتلولۍ په ترڅ کې نن درې لوبې کېږي. په اف ګروپ کې ګرجستان او چک مخامخ دي، همدارنګه په بل ټیم کې بیا ترکیه او پرتګال، او په بله لوبه کې رومانیا او بلجیم لوبه کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته مورا بولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې طالبانو سه کال څخه کم 1500 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده.
موږ ته پیلې ته رسیدلی یو چې باید بسکرو ته د کوکنارو د کښت نه کولو بدیل ورکړل شي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې له لارې د بدیل معیشت پروګرامونه په پام کې ونیول شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبانو سه کال د افغانستان په څلور درسو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات وکړل.
قیمتي تریاک
سه کال د تریاکو بیې ډیرې لوړې شوې دي. همدې عمله خلکو په بدخشان ولایت کې ډیر کوکنار کرلی دي. هغه سیمې چې اوبه یې درلودې هلته مو د منی د موسم کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل.
دا چې نشئی مواد ولې عزت نفس له منځه وړي، په دې اړه مولار واپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده.
د عزت النفس د نشټوالي نښې نښانې مختلفې دي. مثلا د ځان په اړه همیشه دغه کس منفي فکر کوي، پر ځان باندې باور یا اعتماد له لاسه ورکوي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې اکرم نشه پرېږدي، کور ته روغ رمټ ستنېږي، خو یوه شپه ناڅاپه اکرم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولې بیرته نشو ته مخه کړه، دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو اکرم ذاتی،
او زی اکرم ولی
والک تدل تسکه وی شکر دے علاج دیو شو خچاک سورا اس پینز باندر نہ جوڑ شو مو خاصی ہم داد سری کو پٹان کی نکھتیو تو والی پھر تراغ لے
اوس پرونه په راپور پیل کوو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو تازه ارزونه ښیي چې اوس هم په دې هیواد کې کوکنار ښه ډیر کرل کیږي. د ملګرو ملتونو په غو راپور کې چې د جمعې په ورځ د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې سو، راغلی چې د طالبانو حکومت سخت کال وکولای شوای چې څه کم 1500 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلی چې د افغانستان د جنوبی ولایتونو ترڅنګ سخ کال په شمالي ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوی دی. د موضوع تفصیل بس موږ د همکار پر راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د نشې بوټو، نشې موادو تولید او قاچاق په ګډون د دې هیواد پر وضعیت بحث وکړ. د دې سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په راپور کې راغلی چې سکال هم په افغانستان کې کوکنار کرل شوی او د طالبانو حکومت په تیرو دریو میاشتو کې وکولای شول چې د دې هیواد د ټولو کرل شوو کوکنارو څخه یوازې 495 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي. د دې سازمان ارزونه ښیي چې په 2014 کال کې د افغانستان ډیر کوکنار د دې هیواد په بدخشان، کندهار، هرات، ننګرهار او تخار ولایتونو کې کرل شوی وو. په داسې حال کې چې د جمعې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې د یو شمیر هیوادونو استازو له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ غوښتنه وکړه، د روسیې هیواد استازي وویل چې د افغانستان نشه یي مواد اوس هم د سیمې لپاره یو ګواښ دی. واسیل نبین زیادی غونډې ته وویل
د نشه یي موادو ستونزه له ترهګرۍ سره تړلې ده. طالبانو چې په دې برخه کې تر اوسه څه کړي هغه کافي نه دي، ځکه چې له نشه یي موادو سره مبارزه کول د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې له لارې سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لري. د افغان بزګرانو ملاتړ مهم دی. دغه ډول موږ په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید په اړه هم اندېښمن یو.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیا $501 ته پورته شوی او د طالبانو حکومت وایي چې دې لوړو بیو بزګران د کوکنارو کښت ته هڅولی دي. په ملګرو ملتونو کې د ګیانا هیواد استازي کارولین برګټ له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل د دې لپاره چې بزګران د کوکنارو کښت ته اړتیا پیدا نه کړي، باید په افغانستان کې د بدیل معیشت پروګرامونه عملي کړل شي.
مخته پاله تر رسیدلی چې باید بسکرو ته د کوکنارو د کښمنه کولو بدیل ورکړل شي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې د بدیل معیشت پروګرامونه په پام کې ونیول شي. زرګونو بزګرانو ته د اوبو رسولو لوی او کوچني کانالونه او د میوو باغونه جوړ شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې اوس هم د بزګرو اړتیاو ته پام نه دی شوی.
تقویت برنامه های معیشت بدیل از قبیل اعمار بنهای آبگردان
د بدیل معیشت پروگرامونو پیاورتیا لکه د اوبو د بندونو او سړو خونو جوړول، د اصلاح شوی تخمونو ویش، کیمیاوي سرې د کرنیزو ماشینونو ویشل، د کاروانګرو محصولاتو لپاره بازار موندل او ځینې نور هغه موارد دي چې له بده مرغه په رښتینی ډول ورته پام نه دی شوی.
ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په تیرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو په لړ کې 40 کوچنی بندونه او د ستروس 200 باغونه جوړ کړي. د 25 هکتار زراعتي ځمکو لپاره د اوبو لګولو سیستم جوړ کړي او د غډولې له 14,603 بزګرو سره مرسته کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځنه سم خلاصه ونه
ادوارد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو او دوکې دمون غوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دیاړه راپور لرو چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات پای ته ورسېدل او په دې اړه غیر رسمي شمیرې ښیي چې سږ کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و. د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو په اړه د کورنیو چارو وزارت لخوا خپاره شوي راپورونه ښیي چې په مخکینی فصل کې د افغانستان په 400 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی او دې کښتونو د ویجاړولو عملیاتو 400 میاشتې دوام وکړ. تحلیلګران د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول ښه اقدام بولي، خو دا خبره هم ورسره تړي چې د دې کښت د ویجاړولو لارې چارې عملي او مؤثرې نه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت نظامیانو د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات د 1402 شمسي کال د دلوي په میاشت کې پیل کړل چې د 1403 شمسي کال د جوزا د میاشتې په نیمایي کې پای ته ورسېدل. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې مهاله په رسمي ډول د مني په موسم کې د کرل سوو کوکنارو شمیر یې نه دی اعلان کړي، خو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپرې سوي خبر پاڼې ښیي چې په دې فصل کې د افغانستان په 24 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه. که څه هم بزګران و ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د بېوزلۍ له امله کوکنار کري، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د تریاکو د بیې لوړېدل د دې سبب سوي چې ډېر بزګران د کوکنارو کښت ته وهڅول سي. د بدخشان د والي ویاند امین الله طیب دا مني چې د دې ولایت له 28 ولسوالیو څخه په 11 ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي وه، او دوی وکولای سول چې په دې ولسوالیو کې 5000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي.
سه کال د تریاکو بیې ډېرې لوړې شوې دي، همدې امله خلکو په بدخشان ولایت کې ډېر کوکنار کرلی دي. هغه سیمې چې اوبه یې درلودې هلته مو د مني د موسم کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل او صفر ته مو ورسول.
د پخواني جمهوري نظام د احصایې او معلوماتو ملي ادارې وروستی راپور چې په 1400 شمسي کال کې خپور سو ښوولی و چې هغه مهال د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه. د کورنۍ چارو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول ستایي، خو د دې کښت د ویجاړولو څرنګوالي ته ګوته نیسي.
کښت بند که، اما د کښت د بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر یې نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړل. دا خامخا چې بزګرو ته او کلو خلکو ته مشکلات ډېری.
هغه بزګران چې په تېر فصل کې د کوکنارو کښت ویجاړ سوی هغوی هم انتقاد کوي او وایي چې د طالبانو حکومت خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او په دې کار کې پاتې راغلي چې د دوی لپاره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو زمینه برابره کړي. د سرپل ولایت یو بزګر جان محمد وایي چې دا پرله پسې دوهم کال دی چې د طالبانو حکومت د ده کوکنارو کښت ویجاړوي، خو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده ورسره کړې.
موږ بې وزله خلک یو، زموږ سره دې مرسته وشي، مثلا موږ ته د غنم او کیمیاوي سره راکړي چې موږ خپلې ځمکې وکړو.
سږکال هم د پروسږ کال په ډول د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته د سروې کولو اجازه ورنه کړه، خو اوس ملګرو ملتونه لګیا دي او د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت سروې کوي. که څه هم د طالبانو حکومت پروسږ کال هم د کوکنارو د کښت د سروې لپاره د 2 میلیون افغانیو اعلان کړی و، خو یو کال وروسته بیا هم د دې سروې پایلې نه دي اعلان کړې، او سږکال هم تر دې مهاله په دې اړه په رسمي ډول رسنیو ته شمیرې نه دي ورکول سوي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو سخت کال د افغانستان په 34 ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات وکړل.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د نشه یي موادو استعمال په اوږد مهال کې د معتادینو عزت نفس، د ځان درناوی یا د ځان ارزښت له منځه وړي، او وروسته دغه ډول معتادین پر ځان باور نه لري، د ځان په اړه منفي فکر کوي او د خپل حق غوښتلو جرأت نه لري. دا چې آیا نشه عزت النفس له منځه وړي او که د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل کیږي، نشه یي مواد ولې عزت النفس له منځه وړي، په معتادینو کې د عزت النفس د نشتوالي نښې نښانې څه دي، او د عزت النفس نشتوالی خپله پر معتاد او د ده پر کورنۍ څه ډول ناوړه اغېزې کوي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده. ښاغلی ډاکټر سمیم، په پیل کې د ارواپوهنې له مخې په انسانانو کې د عزت النفس په اړه خبرې کوي.
د ځان په اړه د یو شخص احساس یا تصویر، یا د ځان په اړه د ارزښتمندۍ حس ته عزت النفس ویل کیږي. یعنې دغه حس شخص ته دا ورښیي چې ته څونه با ارزښته یې، نو دغه د ارزښتمندۍ حس ته په اصطلاح عزت النفس ویل کیږي.
آیا نشه عزت النفس له منځه وړي او که د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل ګرځي؟
هم نشه عزت النفس لمنځه وړي او هم د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل ګرځي. د مثال په ډول کوم اشخاص چې ټیټ عزت النفس لري هغوی ته ځان بې ارزښته ښکاري، نو بې ارزښته شخصیتونه نظر به ارزښته شخصیتو ته زر نشه یي موادو باندې رودي کیږي.
نشه یي مواد ولې عزت نفس لمنځه وړي؟
کوم کسان چې په نشه یي موادو باندې روږدي دي په ټولنه کې ورته د بې ارزښته اشخاصو په سترګه کتل کیږي. نو د ټولنې دغه بې ارزښتي د معتادینو د عزت النفس د کمزوري سبب ګرځي. له بلې خوا اکثره معتادین چې کوم وخت په نشه یي موادو باندې روږدي سي خپل شغل وظیفه له لاسه ورکوي او له قسم قسم اقتصادي مشکلاتو سره مخ کیږي. نو دغه اقتصادي مشکلات د باعث ګرځي چې دوی غلا ته مخه کړي، چې دغه چاره هم د هغوی عزت النفس له منځه وړي. او له بلې خوا معتادین چې په کوم ناوړه محیط کې اوسیږي دغه محیط هم د هغوی د عزت النفس له منځه وړلو سبب ګرځي.
موږ څنګه پوه شو چې دې معتاد عزت نفس له لاسه ورکړی دی؟ د عزت نفس د نشتوالي نښې نښانې کومې دي؟
د عزت النفس د نشتوالي نښې نښانې مختلفې دي. مثلا د ځان په اړه همیشه دغه کس منفي فکر کوي، پر ځان باندې باور اعتماد له لاسه ورکوي، د خپلو ضروریاتو یا اړتیاو اظهار نشي کولی، چې د چا خپل اړتیاوې یا کوم ضروریات چې دی لري له چا نه یې وغواړي یا یې پوره کړي. د ځان په اړه پر خپلو منفي نقاطو باندې همیشه تمرکز کوي، نه پر مثبتو باندې. پر ځان باندې زیات انتقادونه کوي، زیات د شرم او اضطراب احساس کوي، د نورو له منفي انتقاداتو څخه ډیر زیات متاثره کیږي او له ماتې یا شکست څخه ډیره شدیده ویره لري. دغه یې عمده نښې نښانې دي.
د عزت نفس نشتوالی معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
د عزت نفس نشتوالی د مختلفو رواني او اجتماعي مشکلاتو سبب ګرځي. د مثال په توګه کوم شخص چې عزت نفس یې له لاسه ورکړی دی زیات مضطرب یا ویره لري، ژور خفګان باندې اخته کیږي، له خطره ډک کارونه ترسره کوي، له ټولنې یا اجتماع ویره لري، روحي فشارونه تجربه کوي او همدارنګه په اشتها کې تغیرات راځي، د اشتها خرابوالی ورته پیدا کیږي، د نورو له منفي انتقاداتو زیات متاثره کیږي چې بالاخره له ټولنې یا له اجتماع ګوښنه شین کیږي، له کار کولو اجتناب کوي ځکه چې دی له شکست ډیره سخته ویره لري. دا ویره لري چې ځکه په چیرې په دې کار کې ناکامه سمه، نو دغه ناکامي ده ته ډیره ګرانه پرېوځي، له خپل ځان او قواری نه حتی ناراحته کیږي، د ځان او د خپلې زندګۍ په اړه منفي فکر کوي. نو دغه ټول شیان چې دي د یو عزت النفس د نشتوالي له وجې و معتاد شخص رامنځته کیږي.
په معتادینو کې د عزت نفس نشتوالی خپله د ده پر کورنۍ څه ډول ناوړه اغېز کوي؟
خپله دغه نشئی یا معتاد کس یو کورنۍ د خپل ځان لپاره یو عار یا پیغور بولي. نو که دغه کس د احتیاط تر څنګ عزت النفس هم ونه لري، نو دغه دواړه خویونه د کورنۍ د هر یو غړي د عزت النفس د کمزوري کېدو سبب ګرځي.
د نشئی په کوم پړاو کې یو معتاد د عزت النفس له لاسه ورکوي؟
که چیرې دغه معتاد کس مخکې له دې چې د نشئی موادو ته مخه کړي عزت النفس یې ضعیفه نه وي، یعنی قوي عزت النفس لري، نو د احتیاط په شروع کې عزت النفس تقریبا خوي، ولی کوم وخت چې دی له قسم قسم مشکلات و د ټولنې او له دغه د شغل یا د وظیفې له لاسه ورکول او له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کېدل، نو دغه د ده عزت النفس ورو کمزوری کوي او بالاخره په کوم محیط کې چې دی ژوند کوي دغه محیط هم د ده د عزت النفس د کمزوري سبب ګرځي. یعنی د احتیاط په لومړۍ مرحله کې عزت النفس تر ډیره بریده پورې ضعیفه نه وي، ولی د وخت په تیریدو سره یا د احتیاط په وروستیو مرحلو کې یا عزت النفس ورو ورو ضعیفه کیږي او بالاخره یې عزت النفس له منځه ځي.
که یو څوک نشه پرېږدي، آیا له لاسه ورکړی عزت نفس بیرته ترلاسه کولی شي او که نورې ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا شته؟
که یو معتاد نشه یي مواد پرېږدي، کوم عزت النفس چې ده د احتیاط له امله له لاسه ورکړی دی دغه یوازې د نشه یي موادو په پرېښودلو سره بیرته لاسته نه راځي، بلکې دا د فامیل لخوا ده ته باید یو روحیه ورکوله سي، ده ته باید یو کار شغل برابر سي، او د امکان په صورت کې که چیرې له یو ارواپوه یا روانشناس سره وخت پر وخت ورته مرکه مساعده سي، نو دغه ټول کړنې د دې سبب ګرځي چې دی بیرته خپل عزت النفس لاسته راوړي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیده لاست چې نشه د انسان حافظه کمزوری کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل صمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځګوني حواسو په واسطه، پنځګوني حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسي د حس په واسطه کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې د حس په واسطه یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، او د شامي حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغه برخه ته حافظه متاسوې. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې بد تاثیرات لري. د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، په یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه تمرکز ور باندې وکوي، دغه په حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیښه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نشي ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نشي کولی، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشایي مواد چې دي، هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی دوی څه ثبتولی نشي په حافظه کې، هغه هم علت یې د توجه او تمرکز خرابوالی.
ایا په هیدلاست
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې چې اکرام په نشې موادو معتاد وي، خو څه وخت وروسته کلک اراده کوي چې نشه پرېږدي. هغه د چې د معتادینو د درملنې روختون ته ورزي او حالت تر څه مودې تیرولو وروسته کور ته روغ رمټ ستنيږي. دا اکرام په لیدو یې کورنۍ او خپلوان ډیر خوشاله وي، خو یو شپه ناڅاپه اکرم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولی بیرته نشو ته مخه کړه، اصل کې صد صدا ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډراما کې واورو.
پلارا، یو خبره درته وکم، خفه کیږي خو نه؟
او وګورم چې څه ډول خبره ده. که خبره وو ولې بخپه کیګم؟
وای بچیا، څه خبره ده؟ پلار به دې ولې خپه کیږ؟
ما خو بوډار پری خودل، اوس شکر روغ جوړ یم.
او مونږ دې هم ګورو چې روغ جوړی.
شکر دې زویا چې په خیر جوړ شوې. په تا هم ډیر خواري تیرې شوې او موږ هم ډیر درسترې شوې.
پلار، اوس خو زه هم ستاسو بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولای شم کنه؟
او کولای شي، خو مطلب دې څه دی؟
نو چې جوړ یم ولې تاسو د پخوا پشان باور نه را باندې کوئ؟
ولې باور نه در باندې کوو زویا؟ ته مې یو سترګه او بل ورور مې بل سترګه ده.
نو چې داسې ده، ولې ماته د پخوا پشان د دکان کارونه نه راسپارئ؟ زه د یو کال کېږي بیکاره ګرځم او تاسو هیڅ سر نه خلاصوئ.
و سړیا، اکرم زی مې ښه وایي، دغه د مشر زوی دی، په دکان کې په کار ته سر اخته که، ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بله شي.
او خزی، یو وار خود ده ده لاسه زما طول کاروبار تا باشو، اوز بیا دوکان پا لاس ورکم چی طول سرمایه می پو بولو کی؟
آقا وقتون خود تیر سواله، تو وی از مش بخوانی چپونه بیتر تازه کوی، پر تایه چه پرگ دی؟ بشیر او دی دی دوار زامن دی؟
یارا خزی، که ریختی او ایم باور نشمر بانی کولی.
اوز خوشو که روخ جور دی، ولی باور نشمر بانی کولی؟
زدام نم چه اوز جور دی؟ خو که خپل یو پخوانی پودری انډیوالې پیدا که، بیرته به پودری شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاورې شي.
پلاره، که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای. پخوانی ملګری مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم. زه په خپل خیر و شر ښه پوهیږم، څه ماشوم خو نه یم.
و سړی، ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل ځای باور نه کوې؟ دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دکان ته ور نه اچوي. هغه دی تا او بل زوی دې ورسره ناست یاست.
ښه پلاره، ستا خوښه ده چې به اور را باندې کوي او که نه؟ زه نور له دې کوره ځم.
والکه، په دا نیمه شپه چیرې ځې؟
زما خوښه ده چې هر چیرې ځمه ځم به. کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کیږي، نو تر دې کور خو زندان ښه دی، زندان. بس زه لاړم.
و سړیا، دا هلک دې ولې خفه کړ؟ په څه تکلیفو مو یې علاج وکړ؟ څو کاله وروسته مو کور ته بیرته خوشحالي راغله. او تا بیرته په ویر اخته کړو.
زا بابا دا نو څه ویر دی، پوډرو ته زړه شوی و، بس هسې پلمه یې لټوله.
د هلک زړه جوړ مات کړ، په دې نیمه شپه له کوره ووت. په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی، که د هغه کور ته ورشي بیرته به په نشو اخته شي، او دا ټول هم ستا د لاسه.
زه په پوډري زوی باور نشم کولی. څه معلومه ده که بیرته پوډري شو؟ څه ملا نصرالدین خو نه یم، په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو له وکړم.
پیسې دې په ور پسې شي چې بچیان مې ارام نه وي، موږ دا پیسې څه کوو؟ هم ځان ته پلار وایه، ها په لوی لاس هلک نه شو ته اړ باسې.
سر ماخام کوا خوبنا، بنگل ونائی کرے جانانا، لا 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 لا.
اسلام جانا، سلام علیکم.
وعلیکم سلام. اوہو اکرم داتے.
اوہ زیم اکرم، ولی
والک تدل تچکوی؟ شکر دے علاج دیوشو، خچاک سورہ اس پینز باندر نہ جوشو. مخواسی هم دا دسری خو پا دند که نخیدیو، تو والی برت راغلی.
هو ازی خورشتی هم چه جور شوم.
نو چه جور شی بیا چه کوی چه دی مردار لکتی دا برت راغلی.
های های کور خو آقا وقت کوری چه سره پا که ازت ولری او آرام ای، خو چه ازت دی نی او سوک باور ندر باندی کهی، نو دا کور هم سری تا سور تا نور شید.
ولی پا کور که مو چه خبره و؟
بس اسلام جانا، دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوې، نو بیا تر مرګه هغه نوم در پورې تړلی دی. ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل، خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي. له نورو خلکو خو ګیله نشته، خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډري په سترګه راته ګوري.
خیر دی اکرم جانا، په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه. که زما منې نو بیرته خپل کور ته ولاړ شه. دا مردار رختای او دا چټلی خو وینې، تو خدای دا ژوند دی.
نه بیا کور ته نه ځم، ډېر مې زړه درد وکړه، پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل.
والکه ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکې او ولاړ ته مې بیایې. ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمل څخه خلاص شو. هغه تا هم بیرته دې چټل ځای ته راغلې.
ای های دا پاکی څه ګټه لري؟ که هر څومره پاک شي خلک دې بیا هم چټل بولي. اوس نو راسیات پرېږده، زر راکه یو پړی چې سخت خمار یم.
دغه دی باداره واخله، زموږ ایک تل ستا پر مخ خلاصه ده. داسې غټه پړی به درکړم چې بیرته دې د پخوا په شان آسمانو ته پورته کی. دغه دی واخله نو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویا مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.